The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده نن د ګولرس کال 2020 د جولای د میاشتې 15 نیټه ده وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زموږ چلیل هر کله وایم او اول تاسو په امره ګرځوم ته اوس وخت ته تازه او مهمو خبرونو سره کوتا د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع د اسماعیل خان کې د امنیتی ځواکونو او ترهګرو ترمنځ نښته کې د پاکستان پوځ یو اسکر وژل شوې دي بلورتا په شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې پیښه شوې چې پکې د بنو ضلع سره تړاو لرونکي دوه کسان وژل شوې په سپریم کورټ کې د پنجاب اسمبلی ډیپټی سپیکر دوست مزاری لخوا د اعلی وزیر انتخابات کې د مسلم لیگ قاف لس ووټونو رد کولو د پریکړې په ضد قضیه اوریدنه شوې ده او اعلی عدالت په دې اړه فل کورټ یا ټولو قاضیانو باندې ګډ بین جوړولو په حق لا فیصله محفوظ کړي د خیبر پختونخوا د افتونو د وخت تنظیم اداري پی ډی ایم ای وای پتی رودري روزو کې په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو لامل درې تنه مړ شوی او اوه زخمیان دي یاد ادارې تر مخه سیلابونو درې سو درې شکورونو ته هم زیان رسول دي سټه کې تاسو ورېدل او وګورئ د خبرونو تفصیل تا د خیبر پختونخوا د نوی ضلع د رئیس مل خان کې د امنیتی ځواکونو او تر هغه وروسته منځن خطه کې د پاکستان پوز یو اسکر وژل شو دی بلورتا په شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې پیښه شوې چې پکې د بنو ضلع سره تړاو لرونکي دوه کسان وژل شوې د پوز بیان د اداري اي اس پي ار د شپې نا وخته په 23 جولای خپل بیان کې ویلي چې دا پیښه د ډیر اسماعیل خان درابین سیمه کې رامنځته شوې ده او د دزو په تبادله کې د پوز یو دیش کلن اسکر مجیب رحمان چې تړاو وي د لکی مروت سیمه سره وو وژل شو دي پوز ویلي د نخته په محل امنیتی ځواکونو بادره سره مقابله کړي او د ترهګرو بریته موثر جواب ویل دي خو د دزو په تبادله کې ترهګرو ته د زیان په اړولو په حق لري سندي ویلي پوز وایي سیمه نه د ترهګرو د ختمولو د غلطه عملیات روان دي قسم دستی توګه د دې بریټ پړا چا په غاړه نه دا غستې خو په تیرو وختونو کې چې ډیر اسماعیل خان کې په امنیتی ځواکونو سمره بریدونه شوي هغه کې د زیاتره پړه د پاکستانی طالبانو تحریک په غاړه غستې ده بلورتا په شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې پیښه شوې چې پکې د بنو ضلع سره تړاو لرونکي دوه کسان وژل شوي پولیس تاپی خدای دوی او وای تیر ماخام میرلی بازار کې د موټر سایکل په یو غاړي ډز شوي چې پکې دوه کسان وژل شوي دي په سپریم کورټ کې د پنجاب اسمبلی ډیپټی سپیکر دوست مزاری لخوا د اعلی وزیر انتخابات کې د مسلم لیگ قاف لس ووټونو رد کولو د فیصله په ضد قضیه اوریدنه شوې ده او اعلی عدالت په دې اړه فل کورټ یا ټولو قاضیانو باندې ګډ بین جوړولو په خپل فیصله محفوظ کړی ده اوریدنه په وخت درې کسیز بنچ کې شامل ججانو د ډیپټی سپیکر د رولینګ پر سر یو شمېر سوالونه راپورته کړي او دوی زیاته کړي ډیپټی سپیکر تبا دا خودلوي د اعلی عدالت د کوم فیصله دلاري د پنجاب اسمبلی د غړو ووټونه رد کړي دي عدالت به د قضیه اوریدنه نن ځای ماخام 15 بجې بیا پیل کوي د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال ویلي په جمهوریت نظام کې د پارلماني لیډر کردار ډېر مهم وي او باید چې پارلماني ګوندونه په فیصلو کې خپلواک وي د سپریم کورټ درې کسیز بنچ یو بل قاضي جسټس اعجاز الحسن ویلي چې د پنجاب صوبای اسمبلی ډیپټی سپیکر تبه خودل وی چې د سپریم کورټ د کومې فیصله لاندې د پنجاب صوبای اعلی وزیر لپاره ټاکنه کې د لس صوبای غړو رائے رد کړی ده د تیر جمعې په ورځ د مسلم لیگ قاف ګوند لس غړو اچول شوې رائے د خپل کاندید چودري پرویز الهی لپاره سپیکر رد کړی وی د خیبر پختونخوا د افتونو په وخت تنظیم اداري پی ډی ایم ای وای په تیرو درې ورځو کې په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو لامل درې تنه مړ شوي او اوه زخمیان دي یاد ادارې تر مخه سیلابونو درې سو درې شکورونو ته هم زیان اړولې دي چارواکي وایي غیزمنو علاقو ته یې امدادي ټیمونه لیږلي او د غیزمن شوي خلکو هر قسمه مرستې کوي پی ډی ایم ای شمیرو تر مخه د صوبې بیلابیلو برخو کې 227 کورونه په جزوي توګه او 102 کورونه په مکمل توګه وران شوي دي د پی ډی ایم ای چارواکو دیو سره شریک کړي معلوماتو کې ویلي بارانونو او سیلابونو لامل باجوړ خیبر کرم دیخان او برکوستان کې په متاثره علاقو کې امدادي سامان تقسیم کړي شوی دی د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې ډیپټی ډایرکټر اورنګزیب خان دیو ته ویلي د صوبې په جنوبي ضلعو کې په راتلونکو سو نور ورځو کې هم د بارانونو امکان شته دی د پی ډی ایم ای چارواکو په 23 جون دیو سره شریک کړل شوی معلوماتو کې ویلي د بارانونو لامل د یو ماشوم په ګډون په دیر او ډی خان کې دوه تنه مړ شوی خو د ډی خان ضلع د پی ډی ایم ای وین سناولا بیٹنی دیو ته ویلي پا پډی خان کې دوه تنه مړ شوی، یو سل سلور اویا کورونه ته جزوی او سو کورونه په مکمل توګه وران شوی. بلخوا د برکوهستان ضلع انتظامی چارواکو ډیوه ته ویلي تر اوسه د ضلع انتظامی چارواکو د شوی زیان معلوماتو پر راټولولو بوختي او د وران کورونو او زمیداری زمکې ته اوخت نقصان یې لا هم کره معلومات نه دی راټول کړي. د پاکستان د افتونو د قومي تنظیم اداري ان ډي ام خپل رپورت کې ویلي د سوار لسم جون نه تر 30 جولای د ماسپخین 9 بجې پورې په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 315 نه ژوند له لاسه ورکړي او 215 نوي بکه زخمیان شوي دي. په دې کې د ټولو زیات سلطنان په بلوچستان کې، اویا په سند، سلور شپېته په پنجاب، دو شپېته په خیبر پختونخوا، اته په ګلګت بلتستان او 15 په آزاد کشمیر کې ژوند دلاسه ورکړی دي. په پاکستان کې د روان سیاسي کړکېچ سره سم د ډالر په مقابله کې روپی یو ځل بیا تاریخي کچې ته ښکته تللې ده او نن د کاروباري هفتې په پیل کې د یو امریکایي ډالر نرخ 200 دی شو پوت رسیدلی دی. پاکستان کې د پیسو بدلونکو اتحادیې مشر ملک بوستان ډیوه ته ویلي د ډالر په مقابله کې د روپی قدر لا نور هم کمیدي شي او نوموړي د دې په شا مهم وجوهات د هیواد روان سیاسي اړې ګړې ښایي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت له هڅه پکار ده چې د درآمداتو کچه ودروي چې داسې د غیر ملکی زری مبادلې په ذخیره فشار کم شي او په لاندې روان روپۍ نور ښکته لاړ نه شي.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی وی ډی وری ډوډی روای ذاتمنو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلي. خبرونه مو واوریدل. اوس به زه فواد لامی تاسو سره د نن ورځې اهم تفصيلي رپورټونه شریک کړم. د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو او ترهګرو ترمنځ نکته کې د پاکستان پوځ یو عسكر وژل شوی دی. بل لورته په شمالي وزیرستان کې بیا هم د هدفي وژنې پیښه رامخته شوې چې پکې د بنو ضلع سره تړاو لرونکي دوه کسان وژل شوې دي. په سیمه کې د تشدد د دوه ورستوي پیښو تفصیل د عدنان بیټنی په دې رپورت کې اوریدل شي.
د پاکستان پوځ ویاندې ادارې ای ایس پی آر بیګا د شپې نه وخته په خپل بیان کې ویلي چې د وسلوالو سره جګړه د ډیر اسماعیل خان درابند سیمه کې رامنځته شوې او د ډزو په تبادله کې د پاکستان د پوځ یو درش کلن عسکر مجیب الرحمن چې تړاو د لکمروت ضلع سره وژل شوی دی. پوځ ویلي د شپې پر مهال امنیتي ځواکونو په میړانه مقابله کړې او د وسلوالو بریده موثر جواب ویلی دی. خو د ډزو په تبادله کې وسلوالو د زیان اړولو په حق له څه نه دی ویل شوی. پوځ په دې بیان کې ویلي سیمه څخه د وسلوالو د ختمولو لپاره دغلته عملیات روان دي. په سمدستي توګه د بریده ذمہواري سپغاړه نه ده اخستې. خو په تیر شوي وختونو کې چې ډیر اسماعیل خان کې په امنیتي ځواکونو څومره بریدونه شوي هغې کې زیاتره پړه د تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. بل لورې ته د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګځپلې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې بله پیښه شوې او په دغه پیښه کې د بنو ضلع سره تړاو لرونکي دوه کسان وژل شوي دي. پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي تېر ماښام میرعلي بازار کې له موټر سایکل څخه په یو ګاډي ډزې شوې چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د میرالی ثانی چرواکو وایي سف امریکا ډیوا ته اول دی وژل شوی کسان پیژنګلو د جاوید او زمیل په نومونو سره شوی چې د بنو ضلع سره تړاو لري. د هغوی په وینا وژل شوی کسانو کې د یو تن څخه د بنو پولیس ځنګړي څنګه ته د مخابري کولو کار تر لاسه شوی. پولیس په خپل مودیت کې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنې یې پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د تازه هدفي پیښه په داسې حال کې شوې چې تیر ورځ د پاکستان پوځ دعوا کړې شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر وسلوال ډلې درې وسلوال وژلې او څلور نور نیولې دي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې په امنیتي عسکرو بریدونه او د عامو خلکو د هدفي وژنو پیښه چټک شوې او ځایي خلک له ضرب عذاب عملیات وروسته د علاقې په امنیت پوښتنې راپورته کوي او وایي د اته کلوړانې ضرب عذاب پوځي عملیات وروسته د علاقې حالات ډاډ من نه دي. د وزیرستان خلک وایي چې د ضرب عذاب عملیاتو څخه را پدې خو نږدې 1500 زیات کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي چې زیاتره پکې دینی عالمان، خامی مشران، تنکی ځوانان، سیاسي او مدني فعال شامل دي. روانه میاشت هم یوازې په شمالي وزیرستان کې 14 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. په 14 زولای د میرالی ادک سیمه کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند د دوه ځای مشرانو په هدفي برید کې تر وژل کېدو وروسته دغه ګوند فعالینو په سیمه کې احتجاجي پرلت نن په دهمه ورځ هم رافهندې چې په کې د هدفي وژنو د مخنیوي او د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. خو د علاقې پولیس او نور حکومتي چارواکي وایي په خوانی قبایلي سیمه اوس د صوبې برخه جوړه شوې او حکومت ټوله ممکنه هڅه کوي چې هلته امنیت پاتای شي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
د طالبانو تر واک لاندې حکومتي خبری آژانس باختر د باوري سرچینو له قول لیکل چې نن د ګولیا دوشنبه په ورځ د پاکستان د دینی عالمانو اتکسیز پلاوی به د تحریک طالبان پاکستان د مشانو سره د خبرو د پاره کابل ته ولاړ شي. پاکستان پر رسمي ډول د دینی عالمانو کابل ته د سفر په اړه څه نه دی ویلي. خو د پاکستانی خبريالانو په ټویټس کې عکسونه ښیي چې په دغه پلاوي کې د کراچۍ نه مفتي تقي عثماني او نور مذهبي عالمان اسلام آباد ایرپورټ یا هوایي میدان ته رسیدلي دي. په اولسي کچا د طالبانو سره د پټو خبرو د مخالفت پراته د پاکستان پوځ تیر اونۍ ویلي وو پاکستاني طالبانو سره به خبري جاري ساتي. منظر شهید له نور تفصيل سره.
د طالبانو تر واک لاندې حکومتي خبري آژانس باختر د باوري سرچینو له قوله لیکلي چې نن د دوشنبه یا ګل پورز د پاکستان د دینی عالمانو یو اته کسیزه پلاوی به د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته ولاړ شي. کته هم د پاکستانی علماو د سفر په اړه د ډی وی پښتني ته د طالبانو یو ویاند انعام الله سمنګانی جواب نه دی ویلې. خو پاکستانی خبريال طاهر خان په خپل ټوټر پاڼه لیکلی دی چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د منځګړتوب لپاره د پاکستان د علماو استازي کابل ته تګ لپاره د اسلام آباد ایرپورټ ته رسیدلی دی. طاهر خان زیاته کړی ده چې په پام کې ده چې دغه پاکستانی علماو یو پلاوی به افغانستان ته ولاړ شي او هلته به د تحریک طالبان پاکستان او امنیتي چارواکو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ لپاره هڅې وکړي چې مفتي غلام رحمان هم پکې شامل دی. په دې وروستیو کې د افغانستان د طالبانو د حکومت په منځګړتوب کابل کې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ د سولې خبرې دوام لري چې د مطبوعاتي رپورټونو پر اساس دغه مذاکراتو کې د سولې لپاره ټي ټي پی پاکستان ته شرط خیوه چې اسلام آباد دی د افغانستان سره د لګیدلي قبایلي زلو جوړ حیثیت بیرته پر ځای کړي. کته هم تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د نامعلومه میاد پورې دزبندي اعلان شوی. خو په سیمه کې د ترهګرۍ پیخي او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. کته هم د دزبندۍ اعلان را پدې خوا ټي ټي پی د کوم بریډ زمواري نه د منلې. خو څېړونکو وایي دا بریدونه خي چې ټي ټي پی کې د نن نوي وسلوالې ډلې جوړې شوې وي یا پکې ځینی جنگیالي د داعش خراسان سره د یو ځای کېدو اعلان وکړي. د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د رابرت سیر کېدو وروسته د پاکستان په پارلمان کې هم سخت عکس العمل مخې ته را روان دی او سیاسي ډلو غوښتنه کړې ده چې باید دا خبرې د پارلمان تر نظارت لاندې او د هغې په لارښوونې وشي. د پیښور په آرمی پبلک سکول د وژل شو زده کوونکو میندې پلرونه هم د تحریک طالبان پاکستان سره په خبرو اعتراضونه لري او له حکومت غوښتنه کوي چې باید په دې خبرو کې دوی هم شامل کړي. د وروستیو کې د پاکستان پوز د پارلمان غړي د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو د عمل نه خبر کړي وو او حکومت ویلي وو چې دا خبرې به د پارلمان په لارښوونه او اجازه پر وړاندې ځي. منازا شهید دیوا، امریکا غاگ، واشنگتن ڈی سی.
تاسو دا امریکا غاگ دیوا راڈیو آورئی.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د پنجاب اسمبلی ډیپټی سپیکر دوست مزاری لخوا د اعلی وزیر په انتخاباتو کې د مسلم لیگ قاف لس ووټونو د رد کولو د پریکړې په ضد د قضیه اوریدنه شوې ده او اعلی عدالت په دې اړه فول کورټ یا د ټولو قاضیانو باندې مشتمل ګډ بین جوړولو په حق له فیصله محفوظه کړې ده. په دې حق له د سرکار اسلام آباد نه د وی او ای ډیو خبريال
پیر ولایت شاه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د قاضي اوریدنې په وخت د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال ویل جمهوریت نظام کې د پارلماني لیډر کردار ډیر مهم وي او باید چې پارلماني ګوندونه فیصلو کې خپلواک وي. درې کسیزه بینچ کې شامل جسټس اعجاز الحسن ویل پارلماني پارټۍ مشر او د پارټۍ صدر بیل بیل کردارونه لري او دا چې پنجاب اسمبلی ډیپټي سپیکر دوست محمد مزاری ته به دا خودل وی چې د سپریم کورټ د کومې فیصلې د لاندې هغه د مسلم لیگ کاف لس اوټونه رد کړی دي. د تیرې جمعې په ورځ د پنجاب اسمبلی نوی اعلی وزیر انتخاب په موقع دوست محمد مزاری د مسلم لیگ کاف او د تحریک انصاف شریک کاندید پرویز الهی په حق کې اچول شوی د مسلم لیگ کاف ګوند دغه لس اوټونه رد کړی وو. ډیپټي سپیکر دریس پرکلو چې د یاد ګوند صدر شجاعت حسین هغه یعنی دوست محمد مزاری سره د ټلیفون په لیکه رابطه کړې وه او ویلیو چې دې کسانو د پارټۍ د صدر د وینا په ضد اوټونه اچولي دي. د ډیپټي سپیکر د رولینګ په سر د پرویز الهی اوټونو شمیره یو سل شپږ اویاته راکوزه شوې وه او د دې په پرتله د واکمن مسلم لیگ نواز ګون حمزه شهباز د یو سل یو کم اتیا اوټونو سره د صوبې بل نوی اعلی وزیر منتخب شوی وو. خو تحریک انصاف او پرویز الهی د رولینګ او د حمزه شهباز د انتخاب په ضد سپریم کورټ ته خواست کړی وو. نننۍ اورېدنې په موقع د ملکي دستور 63A یا پارلماني غړو د اهلیت سره له دغه مهم آرټیکل له تشریح لپاره د فول کورټ یا ټولو قاضیانو باندې ګډ عدالت جوړولو غوښتنه هم تکرار شوې وه. واکمن مسلم لیگ نواز ګون او اتحادی جماعتونو وکیلان او د پنجاب اعلی وزیر حمزه شهباز وکیل هم دغه غوښتنه ملاتړ کړی وو. د دې ترڅنګ د وکیلانو تنظیم سپریم کورټ بار سلور پخوانی صدرانو هم د اعلی عدالت څخه د فول کورټ جوړولو غوښتنه کړې ده. که څه هم نن سهار اورېدنې پیل کېدو په وخت مشر قاضي ویلو چې هغه به د چا د شار لاندې په دې اړه څه فیصله نه ورکوي، خو بیا عدالت په دې اړه خپل فیصله محفوظه کړي او هغه نن ماسخوتن سټیم هم اورولي شي. سپریم کورټ کې شوې نننې اورېدنې په موقع د اعلی عدالت ګیر چاپیر روډونو او عمارتونو باندې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړي شوي او حکومت د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره په لوی شمېره کې دغلته سرتیري په ځای کړي وو. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر ID ده @voadiwa.
د وی او ای دی وا ریډیو اوري. دا پاکستان په حکومت کې شامل اتحادی ګوندونه وایي چې درې قاضیان د هیواد د قسمت فیصله نشي کولای. د حکومتي ګوندونو لخوا په عدلی باندې تنقید په داسې حال کې شوې ده چې د ستري محکمې یا سپریم کورټ درې کسیز بنچ د پنجاب د اعلی وزیر حمزه شهباز انتخاب د چیلنج کولو د خواست اوریدنه کوي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف د حکومت لخوا په عدالت تنقید په ستري محکمې نیغ په نیغ برید ګرځولې دي. اورنگزیب د نورو جزئیاتو سره.
په حکومت کې شامل اتحادی ګوندونو یو خبری کانفرنس کې د پاکستان ادارو سیاسي کردار باندې سخت تنقید کړی دی او پنجاب اعلی وزیر انتخاب قضیه په ترس ویل دي د سپریم کورټ درې قاضیان د دې هیواد د قسمت فیصله نشي کولی. بلخوا پاکستان تحریک انصاف د خبری کانفرنس په عدلی یو بریت ګرځولی دی. ستر محکمې کې د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی لخوا د پنجاب اعلی وزیر انتخاب چیلنج کولو اورن نه وړاندې اتحادی ګوندونو د خبری کانفرنس کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشرې مریم نواز ویلي دي په ادارو څوک بهر نه تنقید نه کوي.
ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے. عدلیہ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو متنازع فیصلے کرتے ہیں، انسان نہیں کرتے.
مریم نواز وی اداروں سپکاوے اداروں دنن کی گی. کد عدلی سپکاوے کی گی نو د سپکاوے یا توہین د عدلی لانچمن فیصلو لوجب کی گی. مریم نواز وی دی آیا د عدلی ټول از خود نوٹس یواز مسلم لیگ گوند پر دی او عدالت عمران خان پر ضد مقدمو باوجود اغه تا د صادق او امین لقب ورکړ دی او نواز شریف ته د معافیا مشر وی. او کله چې د سینټ چیئرمن صادق سنجرانی انتخاب عدالت کې چیلنج کیږي نو هم دغه عدالت وی د سپیکر رولینګ نشي چیلنج کړي. اې د حسابدارې معلم شبا بی آر ٹی سکینڈل تحقیقات کوي نو عدالت یې منع کړي. حکومت کې شامل پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو وی دا نشی کې دی دا اعلی عدالت درې قاضیان د هیواد د قسمت فیصله وکړي.
هم چاته هې کې هماره ادارې غیر متنازع رہے.
بلاول بټو وای مونږ غواړو زمو ادارې غیر متنازع دي پاتې شي او سیاسي حاصله وجه پوزي استابلیشمنت او عدلیا مجبور شوی دا چې غیر آئینی قانونو نه د ډډه وکړي. خو عمران خان د پاره بیا هر څه روان شو او ځینې طاقتونو نه دا نه برداشت کیږي چې عمران خان نه علاوه بل څوک حکومت وکړي او روان سیاسي حالاتو په ملکی معیشت بد اغیز اچولی دی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د خبری کانفرنس ته ویلي دي عدالت دی باید فیصله په میرټ وکړي.
آج قوم کو اس حد تک نہ پہنچائے کہ قوم اداروں کے خلاف بغاوت کرنے میں اتر آئے.
مولانا فضل الرحمن وی کام دے پدے مجبور نہ کړی شي چې بغاوت وکړي. مونږ هم د پاکستان اوسیدونکو یو خو سلوک را سره ناروا روان دی. د خبری کانفرنس پس پاکستان تحریک انصاف مشرانو هم یو خبری کانفرنس کړی دی او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری حکومتي پریس کانفرنس په عدلیه نیخ په نیخ برید ګرځولې دی او ویلې دی حکومت کې شامل ګوندونه سپریم کورټ بلیک میل کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وخت چې پاکستان نه یوازې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د سکیورټي یا امنیت په اړه بلکې د اقتصاد پریوتی وضعیت د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو د سیلابونو توانایي او نورو یو شمیر ستونزو سره مخ دی. خو څېړنکاران وایي په پاکستانی میډیا دغه چیلنجونو په اړه څه قسمه بحث نه لیدل کیږي او د رسنیو د پام مرکز تش د عمران خان او پنجاب صوبې سیاست ګرځېدلی دی. په دې اړه د احسان محمد خان دا رپورټ درته وړاندې کوو.
د پېښور پونتون د جرنالیزم د سانګي پروفیسور او لیکوال ډاکټر عرفان اشرف وای هر څو چې دا وخت د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د سکیورټي ترڅنګ د هیواد د لپاره یو شمیر نور داسې چیلنجونه موجود دي چې پرې بحثونه او څېړنې پکار دي. خو بیا لکه د همیش په شان دغه موضوعات په پاکستانی میډیا نه لیدل کیږي. آیا دغه مهم موضوعات ولې د پاکستانی میډیا د لاري د بحث لاندې نه راځي؟ په دې اړه نوموړې وایي،
پنجاب کې سکلم الیکشنی یا پنجاب کې سکل پولیټیکل ایشوز وی کا هغه کې د سټیټ خلاف هم بیانیای خو پاکستان کی میډیا دا هغه ته زیور کوي. په دې ملک زیات ملکیت رسانی ادارو سے کم دا آغا دا پنجاب یا سکوم دا دا کراچی ماجر و سر دا نو دا اثر سکوم دا آغا پتی ہم پریوزی سے دا کم ایشوز کوریج دی او دا کم ایشوز کوریج دی نہیں. چونکہ پنجاب کے میڈیائی ادارے آزادی دی آغی سرا زیر دیر زیادتا دے آغی سرمایہ کاری دیر زیادتا دا سٹیٹ پا غبان اغا سے بندی زون نکل لری لکا سنگا نور و زینو کی لری نو زکا دا پنجاب کوریج ہم زیادتا.
دا پنجاب صوبے دا وزیر د ټاکنې د پاره چې د جمعې په ورځ د صوبایي اسمبلی غونډه بلل شوې وه، خو بیا په پاکستانی ټلویزیونو او رسنیو کې د دغه ټاکنو په اړه بحثونه د څو ورځې وړاندې روان شوي وو چې لا تر دې وخته په پاکستانی میډیا دغه بحثونه اوس هم دوامداره ساتل شوي دي. په پېښور کې مشته خبریال مشتاق یوسفزئی وایي، دا په لومړي ځل نه ده چې ګڼې د پنجاب یو سیاسي کشاله په میډیا ټول ټال ځای نیولې او نورې مهمې مسلې په پام کې ناراضي.
اصل کې دا لومبي ځل نه ده چې ګڼې په پاکستانی میډیا کې صرف د پنجاب خبر ناراضي. تاسو وګورئ نو بلوچستان کې په دې نیم کې د پاکستان ټول نه لوی کنفلیکټ روان دی، ډېر خطرناک کار روان دی. دا هند کې زمونږ صوبې چې نو دا ډېر مشکل سره مخ ته مشکلات پکې روان دي، او خاص کر بیا چې کوم د قبایلي علاقې شامل شوي خبر پښتونخوا سره نو دا هغه ډېر غټ ایشوز دي. ټارګیټ کلینګ چې دی نو هغه مخکې به د عامو خلکو کې د اوس د لا انفورسمنټ ایجنسی چې کوم ممبر دي، یعنی پولیس پیراملیټری ټروپرز، دا روان دي. خو دغه قسم خبرو ته میډیا کې ذهن ورکړی کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د بے باورۍ تحریک په کامیابیدو د وزیر اعظم سوکای لری کېدو وروسته نیغ خیبر پختونخوا صوبې ته رسیدلې وو او د غلطه د صوبې وزیر اعلی په سرکاري مانای کې مشته شوی وو، خو اوس دا وخت چې د پنجاب صوبې د وزیر اعلی د سوکای لاستکولو د پاره دغه سیاسي کشاله روانه شوی، نو د پخوانی وزیر اعظم په ایناګانو کې د خیبر پختونخوا صوبې یا د بلوچستان د سکیورټی او نورو مهمو ستونزو په اړه بیا څه نه اوریدل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
پاکستان کې د حالاتو په خرابېدو سره ځینو ته د پښتنه را پیدا شوې ده چې د خیبر پښتونخوا به شمول د ملکی سیاسي او معاشي ابتر صورتحال او د خلکو ستونزو په اړه د ملت پاله ګوندونو یو مؤثر आवाज ولې نه دی اوچت شوی. داسې आवाज چې با اختیار ادارو ته هم ورسیږي او مؤثر هم وي، ولې څه پښتون سیاسي مشان بالکل خاموش دي او د دې ګوندونو غړي او سیاسي چیرونکو څه وایي؟ ساجیا قاسم شاه د پیښور نه په دې اړه دا رپورت را لېږلې دي.
سیلون کې وای د ملک وسنی معاشي، سیاسي او امنیتي غیر یقیني صورتحال کې پښتون ملت پاله سیاسي ګوندونو مشرانو ته خپل اواز په کمی سطح پورته کول پکار دي. خو آیا دوی اواز پورته کړي او دغه اواز اوریدل کیږي کنه؟ دوی خاموش پاتې شوي په کمی اسمبلی کې د خپل قبایلی ضلع شمالي وزیرستان امنیتي مسلو باندې په پارلیمان کې اکثر اواز پورته کونکي د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داوود وای کده پښتنو سیاسي مشران نو په دې مسلو اواز پورته نکړو نو تاریخ په دوی چرته معاف نکړي.
نو غږ پروتوکول په کار دی هم د سیاسي اکټیویټیز لپاره به دا یرم ختمو او دا یو پیغام به مورکو د ټول خلکو ته چې خلک بیداره دي او خپل د خبرو تحفظ پیژني. خو چې کم سیاسي کارکون یا لیډر هم په دې ټوله کیسه کې غلی پاتې شو زموږ په خپل تاریخ به معاف نکړي.
د عوامي نېشنل پارټای صوبایي جنرال سیکرټر سردار حسین بابک هم وايي ملت پاله ګوندونو د پښتنو او د بلوچ خلکو د امنیت مسلې په زور به درک کېدو مسلې تر دا چې افغانستان کې د پاکستان پالیسی او د تحریک طالبان پاکستان سره د امن مذاکرات مهم مسلو باندې اواز پورته کړي. دوی په دې حق له د جلسي جلسونو او احتجاجونو خصوصونه ویل، خو دوی پارلمان د لارې په دغه مسلو باندې اواز پورته کړي، خو دوی ګیله کوي د دوی اوازونه په کمی سطح اون رسی.
دغه وجه دا ده او اواز نخکاری دا ځان له خبره ده، خو اواز نه پورته کوي دا ځان له خبره ده. اوس په خپلو تر دا هم په سره اړیکه چې زمون اواز هغه مین سیم میډیا کې دا هغه تزینا، یعنی د پاکستان میډیا کوم د پاکستان پریس کول وختي یا 24 کول وختي
خو پخوانی سینیٹر او سیاسی سیرون کې افراسیاب خټک وای استخباراتی یا امنیتی ادارې خو همیش لدغه کوشش کوي چې د بلوچ او د پښتنو ملت پاله ګوندونو او د دې مشرانو اوازونه خاموش کړي. خو په کاده د پښتنو سیاسي مشران په دې چپ پاتې نشي او په دې مسلو خپل اواز پورته کوي.
خو دلته کې زبونګه چې کوم نشه خلک دي د دې یو کس ته ارادي پرسر په کې دي چې کول غواړي، یعنی دې کې چپ پاتې شي نن نو دې به بچي دې به خلاص شي دې نشي بچ کېدې دې شي خلاص کړي. په کاده ده چې دې اواز اوچت کړي، پر مې سره کې سره قانون آئین مطابق خبرې وکړي، خدا ده چې خبرې وکړي چپ نه پاتې کېږي.
سیاسي سیلون کې وای کده ملت پاله ګوندونو یا د پښتنو سیاسي مشرانو د پښتنو په سیاسي امنیتي او معاشي مسلو باندې موثر انداز سره په کمی سطح اواز پورته کولو کې ناکام دي. وجوهات او مشکلات که څه هم دي، خو په دې مسلو دوی تخاموشه کېدل نه دي پکار. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
The Washington DC na da Voice of America diva radio de
ګرام اردن کو دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده نن د ګولرس کال 2020م د جولای د میاشتې 15مه نیټه ده وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې د څه زماوښ چلیل هر کله وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم ته اوس وخت تازه او مهمو خبرونو څخه کوتا د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع د رئیس مل خان کې د امنیتی ځواکونو او ترهګرو ترمنځ ځنخته کې د پاکستان پوز یو اسکر وژل شوې دي بلورتا په شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې پیښه شوې چې پکې د بنو ضلع سره تړاو لرونکي دوه کسان وژل شوې په سپریم کورټ کې د پنجاب اسمبلی ډیپټی سپیکر دوست مزاری لخوا د اعلی وزیر انتخابات کې د مسلم لیگ قاف لس ووټونو رد کولو د پریکړې په ضد قضیه اوریدنه شوې ده او اعلی عدالت په دې اړه فل کورټ یا ټولو قاضیانو باندې ګډ بین جوړولو په حق لا فیصله محفوظ کړي د خیبر پختونخوا د افتونو د وخت تنظیم اداري پی ډی ایم ای واي پتی رودري روزو کې په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو لامل درې تنه مړ شوي او اوه زخمیان دي یاد ادارې تر مخه سیلابونو درې سو درې شکورونو ته هم زیان رسول دي سټه کې تاسو ورېدل او وګورئ د خبرونو تفصیل تا د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع د رئیس مل خان کې د امنیتی ځواکونو او تر هغه وروسته ترمنځ خطه کې د پاکستان فوز یو اسکر وژل شو دی بلورتا په شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې پیښه شوې چې پکې د بنو ضلع سره تړاو لرونکي دوه کسان وژل شوې د پوز بیان د ادارې اي اس پي ار د شپې نا وخت په 23 جولای خپل بیان کې ویلي چې دا پیښه د ډېر اسماعیل خان درابین سیمه کې رامنځته شوې ده او د دزو په تبادله کې د پوز یو دیش کلن اسکر مجیب رحمان چې تړاوې د لکی مروت سیمې سره وو وژل شوې دي پوز ویری د نخت په محل امنیتی ځواکونو بادرې سره مقابله کړي او د ترهګرو بریتې موثر جواب ویل دي خو د دزو په تبادله کې ترهګرو ته د زیان په اړولو په حق لري سندي ویلي پوز وی سیمې نه د ترهګرو د ختمولو د غلطه عملیات روان دي پس هم د سټیټوګه د دې بریټ پړا چا په غاړه نه دا غستې خو په تیرو وختونو کې چې ډیر اسماعیل خان کې پامنتی ځواکونو سمره بریدونه شوي هغه کې د زیاتره پړا د پاکستانی طالبانو تحریک په غاړه غستې ده بلورته په شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې پیښه شوې چې پکې د بنو ضلع سره تړاو لرونکي دوه کسان مجل شوي پولیس دا پیښه تاییدوي او وای تیر ماخام میرلی بازار کې د موټر سایکل په یو ګاډي ډز شوې چې پکې دوه کسان وژل شوې دي په سپریم کورټ کې د پنجاب اسمبلی ډیپټی سپیکر دوست مزاری لخوا د اعلی وزیر انتخابات کې د مسلم لیگ قاف لس ووټونو رد کولو د فیصلې په ضد قضیه اوریدنه شوې ده او اعلی عدالت په دې اړه فل کورټ کې ټولو قاضیانو باندې ګډ بنچ جوړولو په خپل فیصله محفوظه کړی ده اوریدنه په وخت درې کسیزه بنچ کې شامل ججانو د ډیپټی سپیکر د رولینګ په سر یو شمېر سوالونه راپورته کړي او دوی زیاته کړي ډیپټی سپیکر تبا دا خودلوي د اعلی عدالت د کومې فیصلې د لارې د پنجاب اسمبلی د غړو ووټونه رد کړي دي عدالت به د قضیه اوریدنه نن ځای ماخام 15 بجې بیا پیل کوي د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال ویلي په جمهوریت نظام کې د پارلماني لیډر کردار ډېر مهم وي او باید چې پارلماني ګوندونه په فیصلو کې خپلواک وي د سپریم کورټ د ریکسیزه بنچ یو بل قاضي جسټس اعجاز الحسن ویلي چې د پنجاب صوبای اسمبلی ډیپټی سپیکر تبه خودل وی چې د سپریم کورټ د کومې فیصله لاندې د پنجاب صوبای اعلی وزیر لپاره ټاکنه کې د لس صوبای غړو رائے رد کړی ده د تیر جمعې پر ورځ د مسلم لیگ قاف ګوند د لس غړو اچول شوی رائے د خپل کاندید چودري پرویز الهی لپاره سپیکر رد کړی وی د خیبر پختونخوا د افتونو په وخت تنظیم اداري پی ډی ایم واي په تیرو درې ورځو کې په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو لامل درې تنه مړ شوي او اوه زخمیان دي یاد ادارې تر مخه سیلابونو درې سو درې شکورونو ته هم زیان اړولی دي چارواکي وایي غیزمنو علاقو ته امدادي ټیمونه لیږلي او د غیزمن شوي خلکو هر قسمه مرستې کوي پی ډی ایم شمیرو تر مخه د صوبې بیلابیلو برخو کې 220 شکورونه په جزوي توګه او یو سل دوه کورونه په مکمل توګه وران شوي دي د پی ډی ایم چارواکو دیو سره شریک کړي معلوماتو کې ویلي بارانونو او سیلابونو لامل باجوړ خیبر کرم دیخان او برکوهستان کې په متاثره علاقو کې امدادي سامان تقسیم کړی شوی دی د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې ډیپټی ډایرکټر اورنګزیب خان دیو ته ویلي د صوبې په جنوبی ضلعو کې په راتلونکو سو نور ورځو کې هم د بارانونو امکان شته دي. د پی ڈی ایم چارواکو په 23 جون دیو سره شریک کړل شوی معلوماتو کې ویلي د بارانونو لامل د یو ماشوم په ګډون په دیر او ډی خان کې دوه تنه مړه شوي، خو د ډی خان ضلع د پی ڈی ایم وین ثنا الله بیټنی دیو ته ویلي په ډی خان کې دوه تنه مړه شوي، یو سل سلور اویا کورونو ته جزوی او سو کورونه په مکمل توګه وران شوي. بلخوا د برکوهستان ضلع انتظامی چارواکو دیو ته ویلي تر اوسه د ضلع انتظامی چارواکو د شوی زیان معلوماتو پر راټولولو بوختي او د وران کورونو او زمیداری زمکه ته اوخت نقصان یې لا هم کره معلومات نه دی راټول کړي. د پاکستان د افتونو د قومي انتظام اداري ان ډي ام خپل رپورت کې ویلي د سوار لسم جون نه تر 23 جولای د ماسپخین 9 بجې پورې په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 315 تنه ژوند له لاسه ورکړي او 215 نوي بکه زخمیان شوي دي. پدې کې د ټولو زیات سلطنان په بلوچستان کې، اویا په سند، سلوش پیته په پنجاب، دوش پیته په خیبر پختونخوا، اته په گلګت بلتستان او 15 تنانو په آزاد کشمیر کې ژوند دلاسه ورکړې دي. په پاکستان کې د روان سیاسي کړکېچ سره سم د ډالر په مقابله کې روپی یو ځل بیا تاریخي کچې ته ښکته تللې ده او نن د کاروباري هفته په پیل کې د یو امریکایي ډالر نرخ 2.2 د شپو ته رسیدلې دي. پاکستان کې د پیسو بدلون کې اتحادی مشر ملک بوستان دیو ته ویلی د ډالر په مقابله کې د روپی قدر لا نور هم کمی دي شي او نوموړي د دې په شاو مهم وجوهات د هواد روان سیاسي اړې غړې خای. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت لا هڅه پکار ده چې د درآمداتو کچه ودروي چې داسې د غیر ملکی زری مبادله په ذخیره فشار کم شي او په لاندې روان روپی نور ښکته لاړ نه شي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه مو واوریدل، بیا هم په خیر راغلی او اوس هم پاته تفصیلی ریپورتونه ته غوښ شي. په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ سره سم د ډالر په مقابله کې روپی یو ځل بیا تاریخي کټه کچې ته تللې ده او نن د ګل په ورځ د کاروباري هفته په پیل کې د یو امریکایي ډالر نرخ 201 درش روپو ته پورته شو. پاکستان کې د پیسو بدلون کې اتحادی مشر ملک بوستان دیو ته ویلي د ډالر په مقابله کې د روپی قدر لا نور هم کمیدل شي او نوموړي د دې تر شا مهم لامل د هواد سیاسي اړېګړې و خود. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت ته هڅه کول په کار ده چې د درآمداتو کچه ودروي چې داسې د غیر ملکی زر مبادله په ذخیره فشار کم شي. د اسلام آباد نظم خبريال ارشد حسین دا رپورت را لېږلې دي.
13 هفته په بانک کې یو ډالر په 228 روپۍ خرڅېدو او د ګل پورز د کاروباري اونې په پیل کې یو ځل بیا د ډالر په قدر کې اضافه لیدل شوې ده. د پاکستان د پیسو بدلون کې اتحادیې صدر ملک بوستان وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي دا وخت په بانک کې یو ډالر په 211 روپۍ خرڅېږي او وايي په دې کې نور هم اضافه کې دي شي. بنیادی
وجہ سیاسي یې کیږي چې جو دروازه بند کرتے جا رہے ہیں پھر مارکیټ
کې دروازه لوګي طرف جا رہے ہیں. هغه وايي د ډالر په مقابل بلکې د روپې د قدر کمیدو پر شا بنیادی علت سیاسي اړې غړې دي چې کله د سیاسي پریکړو دروازې بنديږي نو ورسره اقتصاد هم په ټپه ودرېږي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د چارواکو په کچه لوزنامه لاسلیک کړی ده، خو دغه لوزنامه رسمي توثیق لا د IMF د ایگزیکټیو ډایریکټرانو بورډ نه دی کړی. نړیواله مالیاتي اداره پاکستان ته د راتلونکو قسط اجرا وړاندې د اسلام آباد د دوست هیواد سعودي عرب نه دا باور هم غوښتلې چې هغه به د پاکستان څومره مالی مرستې کوي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دې مقصد لپاره پاکستانی چارواکي د سعودي عرب سره په تماس کې دي. پاکستان دا وخت د برخ اقتصادي او سیاسي کړکېچ سره مخ دی او د حکومتي شمیرو تر مخه په تیر مالی کال کې تجارتي خساره 8 ارب ډالر تر رسیدلې ده. د جاري کاتو خساره 10 ارب ډالر او د تیر مالی کال په لومړۍ نهه میاشتو کې بجټ خساره هم 1515 ارب روپو ته پورته زیاته شوه. د مرکزی بانک د تازه شمیرو تر مخه د غیر ملکی زر مبادله ذخیره هم 9.3 ارب ډالر پاتې شوه دا او اقتصاد پوهان دا د خطرې علامت ګرځوي. کسه هم ځنې اقتصاد پوهان وایي چې د پاکستان اقتصاد پر زیدلې دي. خو د خزانه پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو سیړنکار حفیظ پاشا ډیوتوي هغه غنی چې پاکستان لا دیوالیا کې دوتا نه دي نږدې شوه. نوموړې وایي دا سمه ده چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. خدای مف سره د چارواکو په کچه شوې لوزنامه غوره پرمختګ دی. خو نوموړې وایي راتلونکي درې اونۍ ډېرې مهمې دي او حکومت لا په پام ګام اغستل وی
اور کوشش کرنا چاہیے پاکستان کو کسی طرح سے کہیں سے کچھ پیسے حاصل ہو تو ذرا ہمارے ریزروس میں زیادہ گراوٹ اور نہ آئے اس لیے کہ اگر گراوٹ آتی ہے اور تو یقیناً روپیہ اور کمزور ہو جائے گا.
ہغوائی ہسا پکار دا چی پاکستان تا دا یوزے سخا پیسے ترلاسے شی چی دا حیوات دا بہر ملکی زر مبادلے ذخیرہ نورا پا لاندی لالن شی او کدا ذخیرہ نورا لاندی غرزی گی نخکار دا چی روپے بنورا ہم پخ کتا زی او پکار دا چی حکومت دا درامداتو کچا رقم کړی. د پاکستان د مرکزی بینک موقتی گورنر تیر ورځ ویلیو چې د مالی کال 2022-23 لپاره د پاکستان د 3.15 ارب ډالرو د بهرنۍ مرستو ضرورت پوره شوه دی او د اقتصادي وضعیت په اړه مارکیټ کې خوري غیر ضروری اندېښنې به هم په یو سو اونو کې ختم شي. خو اقتصاد پوهان د مرکزی بینک د موقتی گورنر په دې داوا باور نه لري او وایي چې پاکستان ته په کار مرستې ترلاسه شوي نو بیا په روپې باندې دا فشار ولې نه ختمیږي. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا د آفتونو په وخت د نظم اداره یا پی ڈی ایم ای وایي په تیرو درې ورځو کې په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له امله درې تنه مړه شوي او اووه نور زخمیان شوي دي. د یاد ادارې تر مخه سیلابونو 323 کورونو ته زیان اړولې دي. چارواکي وایي اغیزمنو علاقو ته امدادي ټیمونه لیږلې دي او د اغیزمن شو خلکو هر قسم مرستې کوي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دې رپورت کې اوریدئ شئ.
د پی ډی ایم شمیرو تر مخه د صوبې بیلابیلو برخو کې 221 کورونه په جزوي توګه او 102 کورونه په مکمله توګه اوران شوي دي. د پی ڈی ایم چارواکو د ډیو سره په شریک کړي معلوماتو کې ویلي بارانونو سیلابونو لامل په باجوړ، خیبر، کورم، ډیری خان او برکوستان کې په متاثر علاقو کې امدادي سامان تقسیم کړي دي. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمې ډیپټی ډایرکټر اورنګزیب خان ډیو ته وویل د صوبې په جنوبي ضلعو کې پراتلونکي څو نورو ورځو کې هم بارانونه امکان لري. د پی ڈی ایم چارواکو په سلی رشتم جون ډیو سره شریک کړل شو معلوماتو کې ویلو د بارانونو لامل د یو ماشوم په ګډون په دیر او ډی خان ضلعو کې دوه تنه مړه شوي دي. خو د ډی خان ضلع د پی ڈی ایم ویان ثناء الله بیټنی ډیو ته وویل په ډی خان کې دوه تنه مړه شوي. یو سنشپګو کورونو کې سو ته جزوی او سه په مکمله توګه وران شوی دی. بلخو د برکوستان ضلع انتظامی چارواکو دی وته ویل تر اوسه د ضلع انتظامی اهلکار د شوی زیان معلوماتو پر راټولولو بوختی او د وران شوی کورونو د زمیدارۍ زمکه ته اوخت نقصان له هم کره معلومات نه دی راټول کړي. د موسمی بدلون په اړه په هلرون کې خبريال اسیت مومن دی وته ویل موسمی بدلون او د زراعت زمکي او کورونو د باراني اوبو په لارو کې جوړولو لامل په بارانونو کې زیات مالی او جاني زیان کیږي.
مونږه په باراني نالو کې کورونه کلی ټاونونه جوړ کړی دي نو هغه نن دا غټه مسله جوړه کړې ده او ک لکی مروت ټانک دی خان ته وګورو نو دا ایریډ ریجن دی باراني علاقې دی دلته ډیره زیاته تبعی شولا.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بریسټر محمد صاحب په یو بیان کې ویلي صوبای حکومت د سیلاب ځپلو مرستې لپاره ټول وسایل کاری. نوموړي ویلي د ژغورنې ادارې یو یو دوه دوه او ځلي انتظامیو ته ویلي چې د سیلاب نه اغیزمن شوي خلکو هر قسمه مرسته وکړي. د پاکستان د آفتونو په وخت د نظم قومي ادارې ان ډی ایم ای خپل یو ریپورت کې ویلي د 14 جون نه تر 23 جولای د مسپخین 1 بجې پورې په پا پاکستان کې د بارانونو سیلابونو لامل 310 تنانو ژوند له لاسه ورکړي. په دې کې تر ټولو زیات سلطنان په بلوچستان کې، او یا په سند سلوش پته په پنجاب کې، دوش پته په خیبر پختونخوا کې، اته په گلګت بلتستان، او 15 تنانو په آزاد کشمیر کې ژوند له لاسه ورکړي دي. دغه سیده په شکل بارانونو کې سکم 9000 کورونا په مکمله او یا په جزوی توګه زیانمن شوی دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
اوسم د بلوچستان حالات. په بلوچستان ایالت کې د پشکال بارانونو د دریم لړۍ دوام په ایالت کې وار بیا بیړني حالات را پیدا کړی دي. د سیلابي اوبو په راتلو سره لوی لارې بندي شوې دي، او د مخکنه سیلاب د پورو خلکو په مشکلاتو کې نور هم اضافه شوې ده. پی ڈی ایم ای وای چې تر اوسه د پشکال بارانونو له امله په ټول بلوچستان ایالت کې 102 کسان مړ شوې دي. نور حال د نعمت سرحدینه په دې رپورت کې واوري.
په بلوچستان ایالت کې د پشکال بارانونو درېمې سلسلې هم په لوی کچه ځاني او مالی تلاپات اړولې دي. په ایالت کې په بیړني حالاتو کې مرستې رسوونکي ادارې پی ڈی ایم ویان خبري رسنۍ ته لیږلي په یو خبر کې ویلي دي په بلوچستان ایالت کې د توپانی پشکال بارانونو له امله تر اوسه 102 کسان وژل شوي دي. سپکې 2 کوشنیان او 23 ښځې شامل دي، او تر شپږ زره زیاتو کورونو ته په لوی کچه زیان رسیدلی دي. خو لږ څه کورونه چې زیانمن شوي دي د هغه تعداد د دې څخه ډیر زیات دی. په روانه اونۍ کې د پشکال بارانونو درېمه لړۍ پیل کېدو سره په ایالت کې ور بیا بیړني حالات جوړ شوي دي. د کوئټا وایس په نامه ویبپاڼې په خپل خبر کې ویلي دي چې سیلابي اوبو د ایالت پر درې مقاماتو لوی لارې هب کراچي، سبي، سکر او ارنای پنجاب تر مابینځ بندې کړي دي. چې لارې بندېدو له امله په یو زیات شمېر مسافر په دغه لارو کې بند پاتې دي. خزای چارواکی وایي چې دغه لارې خلاصولو د پاره درنه ماشينري رسولې ده او عملیات پیل کړي دي. د بلوچستان پی ډی ایم ای د ویان په خبره روان په شکل برانونو په ژوب، کلاسیپلا، خوزدار، کوټه، پنجګور، هرنای، دوکي، کولو، سیبي او اشوک زلو کې په لوی کچه مالی او ځاني تلاپات اړولې دي. خو د کلاسیپلا په خسنوب سیمه کې د مخکې څخه سلاب ځپلي ادي خلک د روان توپانی برانونو له امله د نور مشکلات سره مخامخ شوي دي. د غرنګ په کلاسیپلا ضلع په نور سیمه کې هم په لوی کچه مالی تلاپات اوښتي دي. د مرغا په کرزی تحصیل مسلم باغ څخه د مدني ټولنې یو فعال غړي زیندین عادل مرزي په سیمه کې روان حالات و وی وی ډیوته دارنګ بیان کو.
د مرغا فکرزی کلی جنگل او کلی سلک چې دی متاثر دي، د کورو په والا چې دلته کوم کورونه نړیدلې دي، دلته بالکل په کروڑا روپۍ د خلکو سیبو باغونه چې دي دا او بولزان سره وړي دي. خو د ان ډی ایم ای او پی ډی ایم ای له خوا تر اوسه دلته یو اقدامات هم نه دي سوي. نه دلته بیا د کوم سیلابي مندونه چې راځي د دغو د رخ د چپول دپاره داسې خاص اقدامات سوي دي. ځای په ځای اوسم
د ضلع کلاسی پلان مرستیال کمشنر اپیس محمد قاسم و ویو ډیو ته وویل په سیمه کې اوسم توپانی بارانونه سلسله روانه ده. انتظامیه ټوله په بیړني حالاتو کې مرسته رسولو لپاره په چمتو الات کې ساتلې ده.
اول کار ډیسټریک اډمنستریشن دا وکی آبادیانې چې دی هغه سیف مختلف مقامات ته هغه شفت کړ. دا غي د راشن، دا غي د خیمو دوبسته وکی. بیا چې دی په دې کې میډیکل کیمپس ولګول، راشن، خیمه، میډیسنز او دا افیکټیز و دي ته ور رسول سی دي. کورونه ډیر ډیر میسي دی، فصلات ډیر ډیر میسي دي، سولر پینلان د ټیوبلان او اګریکلچر ټیوبل دا ډیر ډیمیج سی دي. فلال
افغانستان په تړاو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن او سبا دوه ورځنۍ نړیواله غونډه جوړیږي. چېړونکو دغه غونډه د افغانستان او سیمه ایزو هیوادونو لپاره مهمه بولی. دوی وایي چې په غونډه کې به نه یوازې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته رامنځته شوی اقتصادي بحران او د بشري حقوقو په سرغړاونو بحث وشي، بلکې د افغانستان د داعش خراسان لخوا علاقه ای ملکونو ته متوجه شوی غواخ په اړه به هم د طالبانو سره اندېښنې شریک کړي شي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان په تړاو د ازبکستان سرخار تاشقند کې تر سره کیدونکې دوه ورځنۍ غونډه کې د ایران، پاکستان او هندوستان په ګډون د شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي شرکت کوي. افغان خبريال او سیلونکي قریب الرحمن شهاب وایس اپ امریکا دی ونیوستوي د افغانستان څخه د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته متوجي شوی امنیتي غواخ په اړه به دغه هیوادونه ضرور په غونډه کې د طالبانو سره خپل اندېښنې شریک کړي.
د منځنۍ اسیا هیوادونه په اوس کې ډېر اندېښنه چلري، هغه د داعش ډلې نه ده. په دې وروستیو کې ځینې ګنګوسي او عملی اقدامات ولیدل شول چې د افغانستان له خاورې د منځنۍ اسیا هیوادونو په ازبکستان په ځانګړي ډول د راکټونو گزارونه وشول. دا په اصل کې دوی ځان ته د خطر یو زنګ بولي. تیر اونۍ هم د تاجکستان حکومت اعلان وکړ چې له افغانستان ورته د مخدره توکو قاچاق زیات شوی او د دوی اندېښنې هم ورسره زیات شوې. نو د منځنۍ اسیا د هیوادونو هڅه بدایي چې طالبانو ته هم خپل نظریات په امنیتي برخه کې وړاندې کړي او ورسره شریک کړي.
افغان طالبان وار په وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش ترڅنګ کوم داسې وسلواله ډله په منظمه توګه شتون نه لري چې نور هیوادونو لپاره د خطرې سبب وګرځي. د طالبانو ترمخه د غنړیوال کانفرنس لپاره د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې یو پلاوی تاشقند ته رسیدلې ده. قریب الرحمن شهاب زیاته کړه چې د تجارت لپاره د افغانستان ډیر انحصار د منځنۍ ایشیا په هیوادونو دی. هغه وای په غونډه کې بعد و اړخیزه تجارت او د ټاپی په سیر هغه پروژې چې نیمګړی پاتې دي ممکن ده پر بحثونه وشي.
موږ ټاپی پروژه لرو، موږ کارسازر پروژه لرو، دا دوه تر کار لاندې پروژې دي چې بعد ژر تکمیل شي او طالبانو هم د خوندیتوب ډاډ ورکړي. تر دې ور هاخوا د چین ریل ګاډي و چې افغانستان ته تګ را تګ په پیل کړی و، یا هم چابهار ته لاسرسي و، یا مثلا د پاکستان لاسرسي منځنۍ اسیا هیوادونو ته، دغه اقتصادي زنده چې په دې فورم کې به اور باندې ډیر زیات فکر کوم بحث وشي.
د ازبکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي چې د غونډه په افغانستان کې ثبات، امنیت او د جګړې وروسته د افغانستان بیا رغونې لپاره د تګلارې ټاکلو په موخه را جوړ کړی شوې ده. په مردان عبدالولی خان په هنتون کې د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر عبدالشکور وایسا په امریکا دی ونیوستوي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو داسې ډول ګامونو اغستو سره نړیواله ټولنه د بشري حقوقو خوندي کولو او جمهوریت نظام جوړولو لپاره په طالبانو فشار اچولې شي.
داس قسمه غونډه کیږي، هغه نه صرف دا چې په افغان طالبانو باندې چې کوم دیوکی کیږي، دوی نه کوم غوښتنې کیږي، هغه د فشار جوړولو یو ذریعہ هم ده، بلکې دا چې هغه نه د مخکې لاري هم راوته شي د افغانستان د مسلو د حل لپاره.
یاد دی ویل دی روان دی هم د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه تر سره شوی، خو تر وسه د نړۍ کم یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈی ون نیوز پیښور.
روس ویلی دی چې د اوکراین په اودیسا بندر باندې د میزایلو برید سره نه د پکار چې د غلی یا غنم او برامداتو کومولو لوزنامه اغیزمن شي. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف ویلی دی چې په برید کې یوازې پوځي انفراستراکچر یا اډانه پنه کړی شوی او د دې د غنم او برامداتو سره څه تعلق نشته. د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی تور لګولې چې د خالیا شنبه د ورځې برید سره روس هڅه کړې چې د غنمو برآمدات متاثر کړي. د اوکراین په اړه تفصیل د ارباب محمود علي پر رپورت کې واوري.
روس په شروع کې د خالی د ورځې برید کې د لاس لرلو انکار کړی و، خو د اتوار پر ورځ بیا ویلي چې د برید زموارد د دوی ځواکونه وو. روس دا وکړه چې دوی د اروپا نه اوکراین ته ورکړل شوی د حمارس په نامه یو شمیر میزایلي سیستم یې تباه کړی دی. کایپ داوی ردوی اوکرانی چارواکو ویل دي چې د تیر جمعه په ورځ د روس او د اوکران ترمنځ د غنمو یا غلې د برامد کولو په اړه د شوه لوزنامې عملی کولو کوشش کوي. دا لوزنامه د ملګرو ملتونو او د ترکیه په درمګړیتوب ترلاسه شوه. په دې کې د روس نه غوښتنه شوه چې د بلیک سی یا تور سمندر په نامه سیمه کې خپل جنگي کشته دي لری کړی چې د اوکران نه د غنمو برامد کولو ته لار ورکړل شي. روس د فروری په میاشت کې په اوکرين د یرقل راهسې په دغه سمندر کې پوزي کشته ودرولې ده. دا لوزنامه په نړۍ کې د خوراک د ستونزو د راکمولو په لور یو اهم پرمختګ بللی شوی دی. خو د خالد ورځې د روس برید نه یوازې اوکراینی چارواکو غندلې، بلکې د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن هم ویلي چې د روس برید سره د لوزنامې سرته د رسولو په اړه د روس اعتبار هم مشکوک شوی دی. د کرملن وایاند دیمیتری پیسکوف ویلي دی چې په برید کې یوازې پوځي انفراستراکچر یا اډانه په نښه کړل شوی او د دې د غنمو د برآمداتو سره هیڅ تعلق نشته. رایټرز خبري ادارې د اوکران د دفاع وزیر الکسی ریزنکوف او د خلې ویلي دي چې اوکراني ځواکونو د امریکا د خوا دوی ته ورکړل شوی د حماس په نامه د راکټي نظام په ذریعه د روس د وسلو 50 دیپوان تبا کړی دي. روس په فوري توګه د اوکران داوا ته جواب نه دی ویلي او نه رایټرز خبري ادارې د بي طرفه سرچینو د خلې د دې پخلي کړي. د اوکران د مشرقي سیمه دونیسک سیمه وتلې په زرګونو خلک واپس خپل علاقو ته ستانه کېدل شروع شوي، ځکه چې دوی وایي په محفوظ ځایونو کې دوی د پاتې کېدلو نور توان نه لري. د واپس تللو سره دوی خپل ژوند په خطر کې اچوي. یو ښځه خپل علاقې ته د تللو تو ورځې وروسته په میزایلي برید کې وژل شوې هم ده. د اوکران چارواکي هم د عامو خلکو د جنگ مسته پر اتللو فکر مند دي، خو د علاقې خلک هم د حالاتو تنگ راغلي دي. دوی ته واپس کېدل ښه نه لګي، خو دوی وایي بل لاره ورسره نشته، ځکه چې نور د کور نه د لرې پاتې کېدلو وستوان نه لري. د دونیسک د میر دفتر ویلي دي چې د سیمې د یو وړوکي ښار نه وتلي 80% خلک بیرته کورونو ته ستانه شوي دي. د برتانیې د پوځي استخباراتو تر مخه په دونباس او خیرسون کې جګړه دوام لري او د روس پوځي کمانډران نه پوهیږي چې مشرقي سیمو کې جنگ ته ورشي یا په مغربي سیمو کې نیول شوي علاقې په خپل ولکه کې وساتي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف د افریقایي هیوادونو د خپل سفر په محل قاهره ته رسیدلی او د مصر صدر سره یې د اوکراین او په دوه اړخیزه چارو خبرې کړې دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
عزت منو اوریدونکو، دا د یو ای ډیوا ماخمنه خبری خپرونه ده چې تاسو ته د واشنگتن ډی سی نخبری او اوس هم وارسیگی اداریه ته چې د امریکا د حکومت رسمی موقف یا دری ترګندوی او زموږ همکار مختار خلیل تاسو ته در اوروی.
د قرنی افریقا سیمی په لکونو خلق دا وخت د یوې تاریخي سوکړې د خطرې سره مخ دي. امریکای دغه سیمه کې د ټولو نزیاتو کمزورو او اجتمندو خلکو سره د سمدستي امداد کولو لپاره د خپل نړیوالې ترقیاتی ادارې یو ایس ایډ په ذریعہ د انساني خواخوږی د لسو کروڑو 500 لکو ډالرو د مالیت امدادي سامان رسول شروع کړی دی. په قرنی افریقا سیمه کې د تیرو سلورو کالو راسي وچکالی ده، باران نکیږي او دین په لکونو خلک د قات د خطرې سره مخ شوی دی. د سګنی کال د پاره هم د باران د نکیدو پیشنګوي شوی ده. د سره بنور بشمیره اغه خاندانونه د خوراک د کمی مسلې سره مخ کیږي، د چا گزاران چی په فصلونو او په سارو ده. د دې حالاتو په نتیجه کې دا وخت یو کروڑ شپیتل ک خلک د انساني خواخوږی د فوري نویت د امداد محتاج دي. د اجتمندو خلکو د دشمیر تر روان ستمبر پورې 2 کروڑ ته زیاتې دو ویره ده. د یو ایس ایډ ملګرو تنظیمونو لبا د نور زیات رقم ضرورت وی چې دا شان دوی په خلکو لا د خوراک د سکلو د صفا او بو او د صحت او د صفای د اسانو بندوبسونه وکړي شي. د سکلې د لاسه به کور شو زنانه او جنکو سره هم بغیر د سفرقه د امداد کولو د پاره د رقمونو ضرورت ته. په اوکراین کې د روس د شروع کړي جنگ د لاسه د خوراک تیلو او د سری نرخونه ډیر اوچت شوی دي او د افریقي په دغه سیمه کې د خوراک مسلې نور زیاتې کړي دي. د مشرقي وسطا او د افریقي د نورو سیمو د ملکونو په شان د قرن افریقا ملکونه په اوکراین د روس د حمله سبب اوکراین نغنم او نور غلا نشي راغوخته. په دې د سیمې په لکونو نرخزي او ماشومان د مرګ په خطر کې پراته دي. سومالیا د خپل ضرورت 80% او کینیا 10% غلا د اوکراین نراغواړي. امریکا قرنی افریقا سیمې ته د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکې ملک دی. امریکای د کال 2022 شروع کې دو سره د غټولي سیمې ته د 500 کروڑ او 80 لک ډالرو د مانیت د انساني خواخوږی امداد دین کړي دي. خو دې کار له د نورو ملکونو له طرفه د فوري رقمونو ورکول هم ضرورت دی. د سختې شکړې او د انساني خواخوږۍ د زیاتو اجتونو له سببه د امریکای حکومت نورو امداد ورکونکو ملکونو ته ټینګه وینا کړې ده چې د قات ته مخنیوي او د لکونو خلکو د سرونو د بچکولو لپاره د خپل امداد زیات کړي. امریکا د دغې سیمې اجتونه په یوازې سر نشي پوره کولی. د امداد ورکونکو ګوندونو لپاره دا وخت دی چې په شریکه د خلکو د کړمو د سمولو او د خلکو د سرونو د بچکولو کار ته راوړاندې شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.